رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیون نه دی
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزې پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خوابه په هوټلونو کې سندري اوریدل کېدی، ولی په دغه دود کې لږواله راغلی دی. لا ځان پیژندل او څه ورسته راته وویل،
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دی ماده ویني ذاتي ګرم ذاتي لوغه خطر نه چلانی خامه خاص چې ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم ضروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړه
چې ناتنه ماتنه یو شی نه
ناتنه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې مشران اوس رادیو غان شي تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلان مو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سي ده
نو دغه خلکو غوښتنه ولای وای چې رادیو چلانې هوټل خلاص شي او چې رادیو بندي وای بندو ته
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وي؟ نه ته به چلن وي، راډیو چلن
وي، اوس موږ هیڅ شی نه چلن وي.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد ذاکر ګټواز، دلته مې هوټل ده په غزني کې زبر. په دې لسته چې موږ پخپله زموږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل له وروختله غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به څه رقم ووایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسي هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع دي. دغه ډېر ډېر ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو.
نوم یې محمد حکیم دی. نو ولې به مونږ خو اوس به ژوندی شو، کراري به وویني به نه ویم، مقصد خیر و خیرات به اوس ورو ټول ګرمونه دي، غمونه دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي.
د پختونولی خپل خواږم شتاو په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شی وي، هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ترې سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي، او د پختونولی نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي، دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفی انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا بنړیوال پاسنی معنا او پیژنې شي پښتون په ژوند مئین سره دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغه سی قانون بهونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور وغځاو. دا د خپلوي د پاره ټول رښتیا او داغه چې و دا په خپلوي سره تړلی و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې
ډیره هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که پمیش کې وزل که پمیش کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میش کې وزل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په اصطلاح درته ووایم چې کار پوه وي پکې، یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده، نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا تونه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مې درېیم کال دی چې، یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زما هلته اوسېږم، او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی، او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده، او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې، په غازی امان الله خان د په جون باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو، یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ خو اره غونډه چې به مونږ لرو، یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد، یا د نه تاوتریخوالي، یا د ولسی مبارزې، د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده، چې خلکو ته ورغو پیژنو، ځوانان ته ورغو پیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا رانه وړ، پخپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کوم اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، له څه سره مخامخ وو، او خر بالاخره څه یې وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانتې په ادبي موضوعاتو باندې هم مونږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان، چې دوی مونږ سره خپلې تجربې شریک کړې د شعر پاړه باندې، چې دای که شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده، چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم غونډه کې تاسو سره شریک وای، د کوټه نه راغله، او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم میلمانه چې دلته راځي، مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو، یعنی ډیر زیاتې، تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپلې تجربې شریک کړې، چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی، او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د شډیر زیات استادان مونږه راغوختی دی دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکی کی نوې خبرې هم ور سره وکي په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې همدغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانانو ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو ده، خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانګړنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګه وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګه وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پیدا کوي. دا یو مثال. یا په نورو علاوه د دې نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلي دي، په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري په خبره وکړي، دا هم یوه خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نور هم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو، او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب. ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار.
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغه خو به تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورپېژنې. پوهان سي بیا ځان څوک
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي، کوم ځای کې و، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړي. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسه مې د لغمان د روحان په لیسه کې په 1955 کال پای ته رسولی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم، د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاع
کړ.
په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دی وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان، دې ساینس پوهنځي کې دلته محصل و، او دې سره لدې چې داسې لږ زره مایوب غوندې هم و، ولې بااستعداد و، په ساینس کې ډېر پوهېده. دې به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته، هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغه شېبې نه زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا نهیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم. او بالاخره تپتلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي. او بالاخره دا خپل هدف ته ورسېدم، او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د ماغه ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوی؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې، او دوم نمره فاضل وم، نو په همغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه، او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه او دغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې، او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنځي. بیا کله چې طالبانو وخت و، رښتیا پاغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خوښه یې په نظر کې ونینوله، او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم. چې کله تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. له هغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد یم.
پوهان صاحب، ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به هم روزلي. د درس او د تدریس خوا یې وه، مګر لیک لیکوالی څېړنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله. زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مې ده، چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی، او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري. نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه، او کتابونه مې لوستل، اثار مې لوستل، او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ هغه خط هم جدا دی، یو بوري تحقیق دی، څېړنه ده، یو څو محقق دی، څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی. لیکوال هماغه څوک دی چې له ځانه یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي، او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، ولې یو څوک به ډېر ښه محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو شانس نه جوړولای پنځګر د نیوستا خبره نو اته موږ لیکوال نشو ولای لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي.
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې. رنگا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر ښه چاپ شوی. تقریبا یو نه لس کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو سیمینار هم پیل کړی دی بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سټډیز مې ورکړی ده. ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
دا کتاب
نه شاله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورکو چاپ شوی دی.
او
اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم ور باندې لیکلي ده. انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
اوس هغه پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سرې شي. دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سرې شي. او اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مسافت زیات دی، مسافتونه زیات دي. انشاءالله چې دا هم چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم.
پوهنځ کې د سیډنې د برخې راته وایي کومې کومې برخې کې د سیډنې کړي؟ ځکه استاد په تدریسي کتابونه هم شته.
د سې تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. هغه د طالب طبیب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. واغره موږ اوس ماته ډیر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نور مقاله ډیر دي. د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون په حقیقت کې یو تالیف دی، ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم داری دا ماده دی. خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو استاسی د خبرو نه به زموږ دا اوریدونکي خو بیا غوی اوریدلی غوی سره اوس په ځړه کې تلبسې شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکو غانی وورو یا یو غزل وورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بی قافی غزل به چه نوی لیکلی، ما بی قافی غزل لیکلی دی او ما پا دیو دیزرتیشن که انشاءالله چه بزر شوه دی. اگر دیزرتیشن دیم انشاءالله چه پلان دی دی
دیزرتیشن دی پانسه چیش پارو؟
دیزرتیشن می دی سید شمس الدین مجروح دی شعری هنر.
خانوز بستاسی های کوگانی واو
لداغو پوانتون هیلی نشی رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نه خي مړه جاپان سعودي چل مال درڅ کلې لاڅت. او یو ډېر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهم خبره دا ده چې په دالی ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دالی ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړی ځل د پاره په دالی ادب کې هایکو مالک لیدل. یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دالی هایکو غانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دالی ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما یې کړی. کوي زه به درته وایم.
شاته
سپنگر دلی های کنم ده. گفتم جوانی گدهی نزی بر تو را کوش بیشه دیگری برگزینی. گفت سپنگرم آقا گدهیگر نه. نو بلده وسمن گفتم شواه واه گیسویت شام شام است. به تبسم گفت مقبول چشمان است. حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
خو ډیر مننه جناب پوان سر کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو تر اخ ژوند دی وسی.
نه لکم ډیر زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیرې نومیږي په شریکه واورو.
زرپانا شپنا او خاپیری. نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپله غوټه یې پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، وه زما پسه، وه ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورېد. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي ویشینوګۍ، زه یم خاپیری د غرونو غرسنه. شپانه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ، څوک یې؟ خاپیری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپیری راښکته شوه. شپنه وپوښتل، زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل، پسه مې ورک شوی، بیګاه ته به یې لیوه وخوري. خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپنه وخت کې پاکې کړې، ته پیدا کوی شي؟ خاپیری ځواب ورکړ، هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم. شپنه وویل، ښه نو زر کوه، ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي، حسنه لیوانې وخوري. خاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیری وویل، واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شېبه ځیر شوه، بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل، نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوډ دی، غوږ یې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپل زرینه لخته وخوځوله او وی ویل، ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنه وویل، نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډېر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنه ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنه بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوډ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنه ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شېبه غلی شوه، بیا یې شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شېبو وروسته خاپیری یو ډېر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژېدلی او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګوډ زما پسه دی. خاپیره چی دی کچ نیش بنی صداقت وکود اغای پر سرخ کل کرده او پاتی دو نور غوخان و قیمتی پسونای هم کچ نیش بنی تا ورداله کرل او ورته یو وایل دروغ مو بدبخته کوی خو پا صداقت او ریختیا ویلو نیک بختی اخستل کیگی.
د مجلې ورسته برخه ورېښمن خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلاغیږي کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي درنا پیږي کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رناغیږي کې. نزد چا شوم او نه سوق زما شول، حسی مزل دې د هوا غیږي کې. په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم، جن لٹھو مدی او چاغی گکی.
اے دم پہ کافر یارا، دب زرگے کسی دی وور مخاند ما.
غبل جوڑ دے خو انسان پو دنیا نشتا، غبل جوڑ دے خو انسان پو دنیا نشتا. وڑندہ تیار خوردہ رنا نشتا، ازرائیلا پارام مسا واخلا، ازرائیلا پارام مسا واخلا. شات مگو رہی چوک دے جڑا نشتا، یو مزدور پا جڑغونی انداز ہوئے. خوشالشتا خوپ برخز ما نشتا، یو مزدور پا جڑغونی انداز ہوئے. خوشالشتا خوپ برخز ما نشتا، دا جوندون دے دا دنیا دا و دا مرگ دے. دا ژوندون دے دا دنیا دا او دا مرگ دے، تش الفاظ دی پکی ٹکے مانا نشتا. بیا محبوب دے بیا جانان دے بیا باران دے، بیا محبوب دے بیا جانان دے بیا باران دے. بی خوندی دا پسینو کی درزا نشتا.
تصویر کې زر خبرېستا،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.